کونی بوټی نال کړی او دا
دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه مجید بابر د خبرونو ویان شاهین منیر او تکنیک په برخه کې زما ملګری اسحاق امیر نه کې هلیو سلامونه ومنې. د یوې بجې په دې خبرونه کې څو راپورونه لرو او د راپورونو ترڅنګ درته تاندې هلی خبرونه هم وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې د یوې بجې د خبرونو لپاره ما خپل همکار شاهین منیر لور
شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. په وزیرستان کې د امنیت باوري کول لپاره د اوتمانځیو د جرګې دویم پړاو نن په رزمک کې ترسره شوې دی. د خیبر پښتونخوا تعلیم وزارت خبرداري ورکړې چې شخصي سکولونه د سپتمبر تر 15 مخکې پرانستل شول نو د مالکانو پر ضد به کاروایی کوي او متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوې دي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د امنیت باوري کولو لپاره د اوتمانځیو د جرګې دویم پړاو نن پر ازمک کې ترسره شوی. د جرګې وړومبی پړاو د اګست په 14 نیټه په میرامشاه کې شوی و. د دغه جرګې په پای کې د یوې اعلامیې له لارې له حکومت غوښتنه شوې وه چې په سیمه کې د هدفي بریدونو مخه ونیسي، په غلام خان بندر د بندیزونو لرې کړي او بېکور کړل شوو خلکو ستونزې د هوارې کړي. د اوتمانځیو د مشرانو او ځوانانو د جرګې استازو مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه غوښتنې نه دي پوره شوې او سیمه لا د بېقرارۍ په لمن کې ده. د نن جرګې په اړه چارواکو لس نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت یو سرچینه وایي چې د کابل له پولیس چرخي زندانه له پاتې 400 طالب بندیانو څخه لسګونه خوشي کړي دي. د چارواکي تیر ماښام د موضوع د حساسیت له وجې له نوم نه خودو ډډه وکړه او مشال لیډو ته وویل چې له زندانه 80 بندیان د کابل په بیلابیلو ځایونو کې خوشي کړي دي. افغان چارواکي رسمن د بندیان خوشي کول نه تاییدوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې ځینې زندانیان آزاد شوي خو کره شمیره یې ونه خوده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت خبرداري ورکړی چې که شخصي سکولونه د سپتمبر تر 15 مخکې پرانستل شول نو د مالکانو پر ضد به کاروایی کوي. وزارت پرون مشال لیډیو ته پستولی یو بیان کې ویلي چې ټول ښوونځي به د کورونا وایرس مخنیوي له احتیاطي لارښوونو سره سم خلاصیږي. د شخصي سکولونو مالکانو ویلي چې سر له سبا یعنی د اګست تر 15 ښوونځي بیا پرانیزي. د هغوی په وینا د ښوونځو تړلو له وجې نه یوازې له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي، بلکې د ماشومانو تعلیمي کال هم ضایع کیږي. په پاکستان کې تعلیمي ادارې له تیرو 15 میاشتو تړلې پرتې دي. متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوې دي. دا پرون اقدام امریکا، اسرائیل او یو شمېر نور هیوادونو ستایلی، خو فلسطینیان ورباندې نیوکې کړي او سمدستي له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتی دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو د موافقې منځګړیتوب کړی چې ورسره سم متحده عرب امارات د خلیج لومړنی هیواد شو چې له اسرائیلو سره بشپړ ډیپلوماټیک تعلقات پیلوي، خو په ټول کې دریم عربي هیواد شو چې له اسرائیلو سره به فعالې ډیپلوماټیکې اړیکې ولري. امریکا د چینایي حکومت په مالی مرسته چلیدونکې کنفیوشس انسټیټیوټ د بهرنۍ ادارې په توګه نومولې ده. دا د واشنگټن او بیجینګ ترمنځ د وار له مخه ترنګل یو اړیکو په ضمن کې تازه اقدام دی چې امریکا پرون وکړ. د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو بیګا ویل په امریکا کې د کنفیوشس انسټیټیوټ مرکز یوه داسې اداره ده چې په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د بیجینګ نړیواله پروپیګنډا او د نفوذ زیاتولو زیان رسوونکي کمپاین پر مخ وړي. کنفیوشس انسټیټیوټونه د چین د پوهنتونونو او د نورو هیوادونو پوهنتونونو او ښوونځیو ترمنځ اړیکې جوړوي چې چینایي ژبې او کلتور ته وده ورکړي. چین په امریکا کې 15 کنفیوشس انسټیټیوټونه لري چې پکې 15 په امریکایي پوهنتونونو کې دي. او یو لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې د امریکا د پلټنو وفاقي اداره به په بیروت کې د تیرې اونۍ د مرګونې 14 په پلټنو کې مرسته کوي. د سیاسي چارو لپاره د بارنو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل پرون وویل د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې پلټونکي د لبنانیو چارواکو په بلنه په تحقیقاتو کې برخه اخلي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیر وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. چینی سرچینی وایي چې افغان چارواکو د هغو 1400 افغان طالبانو له جملې نه لسګونه خوشی کړي دي چې په مشاورتي لویه جرګه کې پریکړه شوې وه. خو یو څېړونکی وایي
څه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري.
په شمالي وزیرستان کې د عثمانزي وزیرو جرګه وشوه. دا دې جرګې دویم پړاو دوی په سیمه کې امن غواړي.
خلکو چې څونه تکلیفونه ولیدل نو هغې نه پس هم امن نه راځي. نو اوس یا خو دوه کاره کېدی شي یا خو دا وکړي چې ریاست چپاره طریقې امن نه راولي.
او د خیبر پښتونخوا د شخصي تعلیمي ادارو مشران وای چې دی غواړي چې هر څه د کورونا وایرس نه پس پرانستل شوی دي. نو باید شخصي تعلیمي ادارې پرانستل شي
چې بازارونو کولاو شو، مارکیټونو کولاو شو، منډي کولاو شو، پبلک ترانسپورت کولاو شو. د تعلیمي ادارو د بندولو څخه جواز پاتې نه دی.
د خبرونه پروسته نیمه کې درته تاندې هلي خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د خبرونه په دې برخه کې شمالي وزیرستان ته د عثمانزي مشرانو او ځوانانو سیمه کې د امن باوري کول غوښتنې په لړ کې د جرګې دویم پړاو او نن په رزمک کې پیل شو چې مشرانو او ځوانانو په شریکه د اګست 1 میلیومړی پړاو او غوښتنې تکرار کړي، ځکه چې د دوی په وینا لا د دوی په اعلامیه غور نه دی شوی. مشران وایي چې دوی ټول یو دي د امن باوري کول او ټولو ستونزو حل په هرومرو غواړي. عمر وزیر راپور لري.
نن د اګست په 14مه د عثمانزایو لویې جرګې دویم پړاو پر ازمکه وشو چې د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون درلود. د عثمانزای مشرانو په وینا جرګه کې هغه غوښتنې تکرار شوې چې لومړی پړاو په میرامشاه جرګه کې شوی وې چې دولت سیمه کې امن باوري کړي، د هدفي وژنو مخنیوی دې وکړي، غلام خان ترانزیت ته پراخ کړل شي، افغانستان کې مشته کډوال دې نور راستانه کړي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې لومړی پړاو پس د دوی په غوښتنو عمل نه دی شوی، نو دویم پړاو یې تر سره کړو.
د اگست په 14 تاریخ هم عثمانزایو ټولو کومونو مشران ځوانان راغونډ شوي وو. هغې د ریاست نه دا غوښتنه کړې وه دلته د امن راوستلو دپاره او د ترهګرۍ د ختمولو دپاره وسایل ولګول. خو خلکو چې څونه تکلیفونه ولیدل نو هغې نه پس هم امن نه راځي. نو اوس یا خو دوه کاره کېدی شي یا خو دا وکړي چې ریاست چپاره طریقې امن نه راولي. خو که بیا نه شي راوستی دا چې څونه وسایل په دې باندې خرچ کېږي کومونو ته وویله کې په دې وسایلو باندې مونږ د وزیرستان نه سنګاپور جوړوي شو. د دې خبرې په دې مقصد دا دی چې ریاست ته یو قسم د کومونو دا پیغور ورکو چې لکه تاسو بس کله امن راولئ. غلام خان د روډ خبره او د کډوال چې کوم دی افغانستان کې خصوصا یا د بوکخیلو کوم کې نن دا خبره بیا ماغه تکرار شو ځکه چې سنجیده غور لا فلال نه شوه.
د عثمانزای جرګې یو مشر ملک خان مرجان وویل چې د جرګې د لارې حکومت نه خپل حقونه غواړي.
پاکستان ډېره مهذبه ورځ ده 14 اگست وای د 14 اگست په خاطر کوبینه او یوزی شي بیا مجبوري چې حکومت سره د پاکار می سره نیژدې نشست وکړي. د امن په نوم به لا کېشي کومې مسالې روانې دي په دامن د خبرې وکړي. سیګنل نشته ملاو دی چې حکومت هر قسم خبرې ته تیار دی. په افغانستان شي د نیز وزرا کاډې پرتی دي مړی نر پرېږدي، ځوان نر پرېږدي، بیمور نر پرېږدي. نیز د خپل خلق خپل علاقې ته پر واپس دي.
د نن جرګې په اړه حکومت لا په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د نوړاندې انتظامی او فوزي لوړ پوړو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې سیمه کې تر ډېره حد امن پر ځای شوی. 90% نه زیات بې کوره شوي ستانه کړي. ترقیاتي پروژې دوام لري او د امن باوري کولو لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. تمه کړي چې زر به بریا مومي. وزیرستان کې د وروستیو بدامنۍ او هدفی وژنو زید وړاندې هم د مشرانو جرګې او د ځوانانو لخوا احتجاجونه او پرلت شوي. خو دا لومړی ځل دی چې د ټول وزیرستان عثمانزایو مشرانو او ځوانانو په شریکه سیما کې د امن باوري کولو او نورستونزو د حل لپاره د جرګې یا غونډې دویم پړاو هم تر سره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، سرچینې وایي له پاتې 1400 طالب بندیانو څخه شاوخوا 80 زندانیان تیر ماښام د کابل له پولیس سرخی زندانه خوشي شوي. افغان حکومت په دې اړه رسمن سند ویلي، خو د ملي امنیت یو چارواکي د نوم نه خوندو په شرط مشال ریډیو ته تایید کړي چې د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین هم تایید کړي چې ځینې زندانیان خوشي شوي، خو کره شمېر یې ورنه کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې له پریکړې لیک سره سم د اګست پر 11 د پاتې زندانیان آزادولو امر لاسلیک کړ. تمه ده د دې زندانیانو له خوشي کېدو سره بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر نلورو معلومات سره.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د 1400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي رادیو خبريال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی وو، د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې 80 تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشي شول. د ملي امنیتي وې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه، وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایتو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشي شول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. د غیډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت د څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولي دي. افغان چارواکو د ازادي رادیو له هڅو سره سره رسمن د اتیا طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه څه نه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام تایید کړ چې یو شمېر بندیان خوشي سوي دي. نو موري دا ونه ویل چې څومره کسان خوشي سول. پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشي کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې د راتلو تمه کېدای سي؟ په واشنگټن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجی سید داود په دې اړه تیر ماښام وویل،
څه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکې د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کېږي. درېیمه مسله، د افغانستان دولت غواړي چې د امریکې د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کېږي او د انتخابات نتیجه څه راوځي، تر هغې پورې دا مسائل نن په سبا ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سې شنبه په ورځ د پاتې 1400 طالب بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل سي. د افغانستان د حکومت یو کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 1400 طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د دې ډلې د 15000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لړۍ افغان حکومت ته ورکړی وو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردو تاسو مشال لیدو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت د صوبې شخصي خوندو ته خبرداري ورکړی چې کده د 15 د سپتمبر تر 15 مخکې سکولونه پرانستل نو پر ضد به کاروایی وکړي. وزارت پرون مشال لیدو ته په استولي بیان کې ویلي چې وادي استادان خوندو ته د تګ اجازه لري. پاکستان د مارچ په نیمه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړ چې په مې کې نرم کړ. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د تعلیم څنګ خبرداري ورکړي چې د شخصي سکولونو مالکان دي د اگست په 15 نیټه د سکولونو د پرانستلو نه اډډه وکړي، ګنینو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. پرون مشال ریډیو ته پر لیږلي یو بیان کې د تعلیم څنګ ویلي چې دا مهال یوازې استادان د احتیاطي تدابیر سره سکولونو ته د تلو اجازه لري او د درس او تدریس عمل به د سپتمبر په 15 نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې دا چې د پرایویټ ایجوکیشنل نیټورک مشرانو د جولای په 9 په پېښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د اگست د 15 نیټې څخه د سکولونو د پرانستو اعلان کړی دی. د دغه نیټورک یو مشر اماد الدین وایي چې د حکومتي پالیسیو له کبله دوی نور د نوي کل 52 د خطر سره نشي مخ کولی. نوموړی زیاتوي،
په ټول ملک کې اوس الحمدلله کورونا چې کوم دی نو هغه د هغې ګراف په کته باندې را روان دی او لاک ډاون ختم شو، نو چې بازارونو کولاو شو، مارکیټونو کولاو شو، منډی کولاو شوې، پبلک ترانسپورټ کولاو شو، د تعلیمي ادارو د بندولو سره جواز پاتې نه دی. که فرض کې د پیسو یا د کاروبار او د دیسیز یو لاس وشي نو هغه ریپیر بل دی، خو د ماشومانو چې کم قیمتي وخت ضائع شي نو دا د دې کمپنسیشن نشي کېدی او دا ایر ریپیریبل لاس دی. لہذا مونږ مزید د خپل نوی نسل، د خپل مستقبل، د خپلو بچو د وخت ضایع کولو ته تیار نه یو او مونږ به ان شاء الله تعالی په 15 اگست 2020 باندې ټولې تعلیمي ادارې کولاو.
په پاکستان کې یو لوی شمیر ماشومان په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا سکولونه حکومت د کورونا د وبا له کبله د روان کال د مارچ په 14 نیټه تړلی وو. د ځینو زده کوونکو مور او پلار د کورونا د وبا د ویرې د سکولونو پرانستو ته زړه نخه کوي، خو ډېرې بیا داسې دي چې غواړي خپل بچي سکولونو ته بیرته واستوي. د ولسي روغتیا د چارو یو پوه ډاکټر جواد اقبال وایي چې باید سکولونه د احتیاطي تدابیرو سره بیرته پرانستل شي.
تاسو وګورئ سون هم کیسز چې ورلد وایډ رپورټ شوی دی، په دې ورلد وایډ کیسز کې 1.7% چې دی نو دا په انډر 16 ایئرس کې رپورټ شوی دی. مطلب دا دی چې 16 ایئرس نه کم ماشومان چې دي په هغه کې د دې کووډ 19 اپیډیمکس چې کم دی هغه انتهایي کم دی. بیا که تاسو وګورئ نو په پوره دنیا کې په پایلټ بیسس باندې سکولونه چې کم دی هغه کولاو شوي دي، نو ایس سچ داسې الارمنګ سټیټسټکس نشته، خو بیا هم یوه یره ده. خو مونږ دا ویلی شو چې د دې یرې هغه چانسز ډېر زیات کم دي. د دې د وجه نه چې زما خپل اصلي تجویز دا دی چې سکولونه دي د ایس او پی سره کولاو شي.
د یادونې وړ دا چې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د جولای په 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې اعلان کړی وو چې په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې د سپتمبر د 15 نیټې څخه پرانستل کیږي او حکومت هڅه کوي چې له دغې وړاندې ټول احتیاطي تدابیر عملي کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم څنګه وایي چې د کورونا د رنځورانو شمیره راټیټه شوې ده او دوی بګوري چې که حالت ښه وي نو د سکولونو د پرانستو لپاره د 15 سپتمبر په نیټه کې رد و بدل هم کولی شي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د پیښور د چټک بس سرویس به په ښار کې او د تورخم لوري ته ترافیکي ستونزې هوارې کړي. نوموړي پرون د پروژې د تعمیراتي چارو تر بشپړېدو وروسته دا سرویس پرانیست. د چټک بس پر پروژې له 2018 زیږدیز کال راهیسې کار روان و. د اپوزیشن مسلم لیگ نواز یو مشر ویلي چې د پیښور پر دې ترانسپورټي پروژې د شاوخوا 1.5 اربع روپیو لګښت لاهور میټرو بس پروژې څخه زیات دی. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې اورو.
وزیر اعظم عمران خان په پیښور کې د ولس لپاره د چټک بس یا بی آر ټی د پرانستلو د دستورې پر مهال ویل
یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے.
دا د پاکستان تر ټولو غوره میټرو بس پروژه ده. د سره به له پیښوره د تورخم د لارې په لور او په پیښور کې دننه ټرافیکي ستونزې حل شي. دا د پیښور د ولس لپاره د تګ راتګ یو جدید نظام جوړ شو او دا ډیره لویه خبره ده. ولی چې د پرمختګ په لور د تر ټولو لومړی مرحلوي چې کله ته د تګ راتګ لپاره ولسته یو جدید نظام ورکړي.
مودرن ترانسپورت سیستم پرووایډ کړی.
عمران خان سره د پرانیستی د دستوري پر مهال د دیپای چارو وفاقی وزیر پرویز خټک هم موجود وو چې هغه وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وو کله چې نوموړي د 2018 په اکتوبر میاشت کې د یادی پروژې پرانیسته کړې وه. وزیر اعظم عمران خان وویل چې هغه وخت په دغه پروژه تحفظات لرل، خو اوس چې دې ته ګوري نو ښکاري داسې چې د پیښور لپاره د یو لوی منصوبه ثابته شوه.
میں آج یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز تھی.
په خاصه توګه ز ویل غواړم چې ما په دې تحفظات لرل، خو زنن د پرویز خټک ستاینه کوم، ولې چې دبا تل ویل چې کله دا پروژه بشپړه شي نو بیا به تاسو د دې په اهمیت پوه شئ. نو پرویز خټک ته ویل غواړم چې مونږ په غلطه وو او ستا خبره سمه ثابته شوه. د پرانیستی وروستو په ګرن شمیر کې د پیښور اوسیدونکو په دغه نوي بسونو کې سفر وکړو. د اجمل خان په نوم د پیښور ښار نه د کارخانو په لور روان په یو بی آر ټی بس کې ناست یو تن د دې نوي بسونو په اړه صدا ډول د خپل خیال او فکر څرګندونه وکړه.
ماشاء اللہ نن جدا کم افتتاح شوی دا بدے کے مونگا دا محسوس کر جرا مونگا ہم بدے کی جی کم دے چکرو لگو دا سیلان شو جی کم دے زمون بلی صبح کی کم سہولت مونگ دمائی اثر شو چے ماشاء اللہ دیر کھولی سہولت چے کم مونگ بڑے کسانو کی کمی کرایا نی لگو لے بغر نور بسنو کی بلگی دے آئی کے با انتظار کی دو آئی کے با ایسی ام نو گرمی بم وا دا اس جی کم دے لگا مونگ دا محسوس ہو جرا دا دے خرچم کم دا دے کے صفائیم دے رہا دے کے انتظار مو نشتا.
د کارخانونه بیا د پیښور د خار په لور په یو بل بی آر ټی بس کې د محمد جان په نوم یو تن مشال ریډیو ته وویل
د نظام پور علاقې ضلع نوخار اوسیدونکی زه نن سپیشل پیښور ته د دې بی آر ټی چکنګ ته راغلی یم. چیرې زه دې کې وګرځم او زه دا وګورم لکه دې کې تا ته ډېر زیات سہولت ده. هر چا ته زه ټول د پیښور عوام ته خاص د خیبر پختونخوا عوام ته دا ریکوست کوم دا چې تاسو راشه او تاسو په دې کې سفر وکړئ دا به ان شاء الله تاسو به پر سکون بو او خوشحال بو.
خو بیا د مسلم لیگ نون یو مشر او د منصوبه بندی په خوانی وفاقي وزیر احسن اقبال د پیښور په میټرو بس نیوکه کړی دی او ویلی دی چې د پیښور په یو چټک بس پروژه یو اویا ارب روپۍ خرج کول ډیر لوی لګښت دی. او د مسلم لیگ نون په دوري حکومت کې د لاهور، ملتان او راولپنډی اسلام آباد په میټرو بسونو دومره لویه پیسې نه و لګولې شوې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د خبرونې په دې برخه کې خیبر قبایلی دلې ته په خیبر قبایلی دلې کې ځینې سوداګر او خلک وايي خاروالې یا میونسپلټی انتظامیه ورڅخه د مالی غونډول پیل کړي چې دوی یې نشي ورکولای. په 2013 زیږیز کال کې چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې نو حکومت ویلي ول چې تر 5 کلونو پورې له هغو سیمو ټکسونه نه اخلي. د خیبر سوداګرانو پرون مشال ریډیو ته وویل د میونسپل انتظامیه دا کارونه ناقانونه دي. په دې اړه نور تفصیل د فرحات شینواري په دې راپور کې.
د خیبر ضلع وګړي او سوداګر وایي چې هلته تحصیل، میونسپل اډمنستریشن او داسې نورو ادارو ټکسونه اخیستل پیل کړي. دوی وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره واده شوی وه چې 5 کالو پورې به په قبایلي ضلعو کې حکومت ټکسونه نه اخلي. د خیبر ضلع یو سوداګر معروف اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی هیله من وو چې دې ځپل شوو سیمو خلکو نه به حکومت ټیکسونه نه اخلي خو داسې ونه شو.
ان زمام په وخت کې وعدې شوې وې چې دغه علاقې لا به 5 سال خو کنفرم مو ټیکس چوټ ورکو، بلکې د زیاتو خلکو دا امید و چې دا به 10 سال کې، لیکن واپس بیا مصیبت دا و شو چې هغه 5 سال هم ونه شو. او ډېر آیټمز داسې دي دغه پروډکشن باندې اوس دلته ټیکسونه مختلف شروع شوي دي، پاکې غوړي، تیل، سٹیل او نور داسې آیټمونه دي چې هغه نه کمپلیټ ټیکس زالي او هغه کارخانه چې هغه دلته روزګار کریټ کړای وو یو اکنامیک هلچل کریټ کې دوه والا وو هغه بیا ودرېدو. نو دا د حکومت ډیره کمزوري دو پا پکار رہے چھے دے دو دے غمزپل یو خلق اسرا دے دشتگر دے وحل یو خلق اسرا دے کاروبار کا ولو موقع ملو وائی فکٹری روانی شوی وائی لیکن افسوس خبرہ دادو چھاگا سے ونشول
منظور احمد پریدے وائی چھپو جمرود بازار کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن لخوا دے ٹیکسونو پرا غنڈولو خلقو ناخوخی سرگند کردے
تیر اورز تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ٹیمو چکم پو جمرود بازار کے دا ریڑو نا دا ٹیکسو نا غنڈول پدا والا ماندے خلقو دا غم و دا قصے اظہار کردے دے سنگا چھپا ملکنڈ کے خلقو تا یو ریلیف تے چلتا ٹیکسو نا نشتا دے التنان کسٹم پیڈ گاڑی خکولو گرزی خو قبائلی سیما کے نو نان کسٹم پیڈ گاڑی چاہتا سو پریگ دی حکومت او دا غرنگ ٹی ایم او یا تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہوم لگیا دے او دا ٹکسونو دا غستو تابیا کوی کوشش کوی دا ډیر ظلم دے زیادہ دے
دا قبائل تحفظ مومنٹ پنم ڈلی یو مشر سردار ازغر پریدے وائی
تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن چکم ٹکسونا اخستل شروع کری دی یو دا غم نہ دی دے دینا الوا چھ سمرا نور آغا ڈپارٹمنٹ چھ آغا دے ٹیکس یا دے جنریشن دے پورا چکم دے آغا کور کوی آغا وداؤٹ پلاننگ آغا مسلسل پا قبائلی اضلاع کے چکم دے مداخلات کوی او غیر آئینی او غیر قانونی مداخلات تائی
په قبایلی ضلعو کې د ټیکسونو راغونډولو په موضوعمو د سرحدي او قبایلي چارو سفران وزارت پارلیماني سیکټري او د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ یو غړي اقبال پریدي سره خبرې وکړې نو دوی وویل
موږ به په دې حوالے سره ضرور خبره کوو چې قبایل حکومت د ریلیف په انتظار دی چې قبایل کوم متاثره دي د ملیټنسی د وجه دا غوی له کوم کاروباری نقصان رسیدلې دی غوی کورونه وران شوی دي نو غوی اوس په دې سټیج کې دي چې قبایل لا حکومت سور کی نہ چې غوی نه والی نو په دې حوالے سره موږ ضرور خبره کوو دا زموږ ایمان دی چې موږ به دې دا خبره په حکومتي سطح د هر سړي سره کوو په فلور بینک کوو او د وزیر اعظم سره بینک کوو سپیکر سره بینک کوو
2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او هلته پولیسو او عدالتي نظام وغځول شو او یو شمېر نورو ادارو خپل اختیار ور وغځاوه خو قبایلي ولس وایي هلته دی اول پرمختیایي کارونه پیل شي او د محکمو او ټیکسونو په اړه دی په خلکو کې پوهه پیدا کړل شي او د حکومتي وعدې سره سم دی بیا ترې ټیکسونه واخیستل شي فرحات
مشال ریڈیو خیبر مشال ریڈیو تو ستاسو پام یو نړیوال موضوع تر غرزوم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې که استخباراتي راپورونه رښتیا وي چې ماسکو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته د پیسو وړاندیز کړی نو لوی قیمت به یاد کړي دا خبره نوموړي د اگست پر 12 د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د مشال ریډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې کړي او زیاتوي چې ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومند په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ د چک جمهوریت سر خار پراګ ته د سفر پر مهال د مشالیډیو د خبر مرکزي څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل ک روسیې له طالبانو سره د پوځي مرستو وړاندیز کړی وي نو لغټ تاوان سره به مخ شي
سچ مونږ ویلی دی هغه دادی کچیر روسان د امریکایانو یا د نورو غربي وګړو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کوي نو غټ قیمت پیدا کړي دا هغه څه دي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو سره هم شریک کړل ما ته معلومه ده چې زمونږ لوړپوړو پوځي چارواکو هم په دې اړه د هغوی له لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړي مونږ د دې کار اجازه نه ورکو او نه زغملی شو
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعي روسیا په افغانستان کې طالبانو ته مرستې ورکوي پامپیو ویل چې پخوا هم روسیې له طالبانو سره پوځي مرستې کړې ده په خبره تر دې چې ایران هم له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي
موږ دا خبره واضح کړی ده. موږ له تاریخ خبر یو. موږ پوهیږو چې په خوا هم روسانو طالبانو ته وسلې ورکړي. موږ خبر یو چې نن ایران هغوی ته وسلې ورکوي. نو موږ ته دا حقیقتونه معلوم دي. موږ هر یو ته خپل توقعات واضح کړي. موږ به د امریکا یا د چک جمهوری یا د هر هغه ملک چې د غوث ملاتړ ماموریت برخه دي د هر یو پوځي د خوندیتوب او دفاع لپاره هر هغه څه کوو چې د هغوی حفاظت یقیني کوي. تیر کال موږ کړی دي او تر هغې به یې کوو تر کومه چې په افغانستان کې زموږ پوځیان موجود
دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو نه مخکې هغه ته پر دې اړه معلومات نه ورکړل شوي چې د روسانو لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د پوځي مرستو وړاندیز شوی. آیا واقعی ولسمشر ٹرمپ تا دغه معلومات نو ورکل شوی؟ پر دې اړه د بنو چارو وزیر مایک پامپیو ویل چې دا پښتنه به سپینه ماړی ښه جواب کړي. خو د په خبره ولسمشر یې هر هغه کار کوي چې هدف یې امریکایي ولس خوندي کول وي.
زبه دا خبره په سپینه ماړی پرېږدم. ولسمشر ٹرمپ ته په هر معاملې کې د هغه د ملي امنیت دلې چې څوک هم ورغلي او ویلي دي چې مونږه یو اندېښنه لرو. مونږ دلته کافي څه نه کوو. مونږ دلته ډېر څه کولای شو. دلته کې یو بل خطر دی. نو ولسمشر دغه خبرې جدي اخستی او مونږ ورته نه یوازې بشپړ مناسب جواب ورکړي بلکې ورسره زمونږ د ولس حفاظت هم یقیني شوي.
مایک پامپیو دا څرګندونه پر داسې مهال کوي چې افغان دولت او طالبان خپل منځي خبرو ته نږدې شوي. تر دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون پر 26مه د لومړي ځل لپاره رپورټ ورکړل چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان ووژني، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ایږدئ. مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د 9:00 تر مازیګر تر 6:00 پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ دومره دا خبرونه تاسو زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. په پاکستان کې خزینه او خبريالانو ویلي دي چې له یوې مودې راهیسې پر ټولنیزو شبکو زورول کیږي. دوی د اګست پر 12مه په ګډ بیان کې لیکلي چې پر ټولنیزو شبکو ورته خلک وښونه کوي او شخصي معلومات یې شریکوي. د بیان ځینو لاسلیکونکو خبريالانو پرون مشال ریډیو ته وویل کله چې پر حکومت انتقاد وکړي خلک پر انټرنیټي پاڼو ښکنځي. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاري ویلي دي چې د خزینه خبريالانو زورول او نامهذبه ژبه کارول د زغمل وړ نه دي. موضوع فرخنده اسد څېړلې.
له لاهور ائمه کوسا چې خبریاله او د خزو خبریالانو لخوا د انلاین سوراوونو خبر شوې بیان دی لاسلیک کړي. د اگست پر 14مه مشال رادیو ته ویل د دوی پر ضد ناسمې خبرې او پروپاګاندا حلاسيات شي چې کله دوی پر حکومتي کمزوریو او ناکامیو خبرې وکړي.
میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. میرے ساتھ جو سب سے میری میموری میں جو ورسٹ ابیوز کا وہ تھا وہ ہوا تھا سٹوڈنٹ سولیڈاریٹی مارچ کے بعد.
زما پر یاد ماتا هغه وخت ټول زیاتی بدر دی ویل شوې کله پلاور کې دستکونکو لاریون کېدو. موږ پکې دستکونکو د یونینونو د بحالولو خبره کوله. په دغه مسأله شیرین مزاری، فواد چودھری او وزیر اعظم عمران خان هم ټویټونه وکړل. په دغه دوران د لاریون یو منتظم لا درکه شو. دغه دستکونکو استخباراتي ادارو اوچت کړ. ما په خپل ټویټر پاڼه په دغه لیکل وکړل. لاغرستو ماته بدر دی ویل او کنزا پیل شو. زه بیا په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د ازادي مارچ للاړم. په دغه اړه مې خبر جوړول نو الته هم لما سره ډېره بدرویه او ساتل شو. ما سره یوې بلې خبريالې امبر رحیم شمسی سره ام او په موجوده وخت کې په بنظیر شاه په سي ډيري بدر دي رواني دي ځکه چې هغه په پنجاب کې د کورونا وایرس په اړه کره معلومات خپروي. کله چې موږ په حکومت تنقید پیل کړو نو د واکمن تحریک انصاف ګوند پلویان زموږ خلاف غلط معلومات ورکوي او زموږ خبرونو ته غلط او جالي وایي. دوی ته داسې لګي چې زموږ د ریپورتونو سره د دوی حکومتي کمزوري اخکار کیږي.
جو ہے ان کو پر مطلب ان کو افیکٹ کیا جائے گا یا دے ول دی گورنمنٹ ول کم اکراس.
ل کراچی سخه خبریالی بینګ اسمشال ریډیو تول دوی دی خبرتا مجبور شول چې اوس دا مسله ل وفاقی حکومت او نورو اړوند ادارو سره شریک کړي.
د موجوده واکمن ګوند غړي او نه یوازې د دوی پلویان بلکې حکومتي غړي هم چې کومه ژبه او کوم ټکی استعمالوي هغه د ویلو نه دي. لکه اوس چې وفاقي وزیر اسد عمر کوم ټویټ کړو، که دغه ټویټ تاسو ولولئ نو دا غې نه دا ثابتېږي چې که آنلاین زورونې کېږي نو تاسو جعلي خبرونه ولې ورکوئ. لکه دا د یو وفاقي وزیر خبره ده. دا اوس یو بل بحث دی چې جعلي خبر دوی څه ته وایي. هغې ته چې پکې پر حکومت تنقید شوی وي او حکومت چیلنج کړل شوی وي، دوی خو پر مونږ تنقید نه کوي، دوی مونږ ته دھڑکې راکوي.
د اګست په 12مه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په یو ټویټ کې ویلي د چا خلاف غلطي خبرې کول که هغه ښځه ده او که سړی غلط کار دی خو جعلي خبر ورکول هم غلط ده. خو خبریاله آیما کوسا وایي د سړو په مقابل کې ښځې خبریالانی پر انټرنیټ زیاتې زورول کیږي
اور اگر وہ جرنلسٹ جو ہے وہ فیمل ہو تو وہ جو ابیوز ہوتا ہے اس کا نیچر
که جرنلسٹ ښځه وي نو بیا خو ورته ډېرې ګندا کنسا کیږي او داسي چیزې ویلې هم نشم ډېره ګنده خبرې کوي او د دې یو مثال دا هم دی که موږ په پښتون ژغورنې غورځنګ خبره وکړو نو بیا خو ډېره ګنده کنسا کیږي دوی دا هم نشي زغملی چې د پنجاب یوه جینې ولې د پښتنو پر مسأله خبره وکړي نو دوی پر داسې مسألو په موږ حملې کوي
بلخوا د پاکستان د بشري حقونو وفاقي وزیر شیرین مزاري د اګست پر 12مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ښځو خبریالانو په نخښه کول او زبرول پریشانه کوونکی دی او تنقید کوونکو ښځو ته بد رد ویل کله هم د منلو وړ نه دي. بلخوا د اګست پر 12مه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې دغه مسلې نوټس یې اخیستې او دغو ټولو ښځینه او خبریالانو ته بلنه ورکوي چې د قومي اسمبلۍ د بشري حقونو کمیټې ته راشي او له دوی سره په دې اړه معلومات شریک کړي. ښځې خبریالانې وایي حکومت په ټولنیزو رسنیو داسې کسان کینولي چې د خپلو تنقید کوونکو خلاف پروپیګنډې کوي خو د تحریک انصاف پاکستان د قومي اسمبلۍ د بشري حقونو د کمیټې یو غړي سیف الرحمان د اګست په 12مه مشال راډیو ته وویل دا خبره ناسمه ده چې ګوند یې د خبریالانو په زورونو کې لاس لري.
د انټرنیټي جرمونو په اړه قانون شته که داسې څه وایي نو باید چې دوی یې مخې ته راوړي که څوک په داسې جرمونو کې ککړ وي نو موږ به یې پر خلاف کاروای کوو او له مظلوم سره به ودرېږو.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر مهدی حسن د اګست په 12مه مشال راډیو ته وویل پر خبریالانو د اظهار پر ازادۍ په خوا هم قدغنونه وو خو په موجوده وخت کې دا مسله زیاته شوې ده.
که څوک خبریال وي عام کس وي او یا د بلې شعبې سره تعلق لري باید چې درا احترام یې وسي. زما په فکر دا مسله چې یو جرم دی له پخوا څخه په پاکستان کې ده خو په موجوده وخت کې د پوځ مداخلت په حکومتي چارو کې زیات شوی نو ځکه دا مسله هم زیاته شوې ده او د اظهار ازادي پر خلاف د کار کولو تورونه زیاتره پر استخباراتي ادارو لګول کیږي.
په دغه بیان کې خبریالانو چې بینظیر شام، برشمسی، محمد سرفراز، آیما کوسا، نظرانه یوسفزئی، ریما عمر، فرحت جاوید، آسما شیرازی، منصر جهانگیر او ځینو نورو لاسلیک کړی دی. پکې له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې د ښځو خبریالانو پر خلاف د پروپیګنډې کولو او د دوی په زورولو کې د ککړو حکومتي غړو نه هم پوښتنه وشي او پر خلاف دې کاروایی وکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د مشال ریډیو ته وګي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې پیلولو اعلان کړی دی. د دې پروژې د لاندې به ملکي او غیر ملکي سیلګري د ګندارا تهذیب سره د تړلو 22 ځایونو سیل کولی شي. بلخوا د سیلګرۍ د صنعت سره تړلي خلک وایي چې حکومت دې د پروژې د پیل نه وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. په دغه اړه د شاهین بنیري دا ځانګړی راپور اورو چې پختونخوا ته راغلي د جنوبي کوریا د راهبانو په آوازونو پیلیږي.
دا د جنوبی کوریا څخه راغلي هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سوات کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لپاره راغلي وو. دغلته د بودا د بیلابیلو تاریخي آثارو سیلو کو او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل. په سیمه کې د ترهګرۍ، قدرتي آفتونو او اوس د کورونا د وبا له کبله په سوات او پیښور کې د سیلګرۍ صنعت ډیر اغیزمن شوی او له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی. خو اوس د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی اثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملی شوي بندیزونه لري شي دغه پلان به عملی کوي.
موږ پېښور کې یو پنځه ورځې فیسټیول کولو، دې کې د دنیا نه مختلف زرګونو نه خلک راتلل، کوریا، جاپان، امریکا، یورپ، تقریبا 1400 کسان موږ راغوښتي وو. وزیر اعظم صاحب د دې افتتاح کوله، نو کې موږ دا گندارا ټریل افتتاح کوله. گندارا ټریل داسې شی ده چې په گندارا کې دویش آثار قدیمی داسې سایټس دي چې هغه زیات تر بودیست سیولایزیشن سره تعلق ساتي. دغه سایټس موږ سلیکټ کړي وو او اوو ورځو کې نو انګریزه کې ورته موږ ویل چې 22 سایټس ان 7 ډیز. بیا د بدقسمتۍ د وجه نه موږ کینسل کړو. اوس حکومت چې اعلان وکړي دا لاکډاون ختم شي، نو موږ دوباره دا کولو. وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا د افتتاح کی
د پښتونخوا پېښور، مردان، سوات، هریپور او ملکند سیمې د گندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمېر لرغونی تاریخي آثار، استوپې، مجسمې او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کېدی شي چې په نړۍ کې د بېلابېلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټکسلا میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د گندارا 80% آثار د خیبر پختونخوا په سوات کې دي او تیر کال د یو شمیر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل ته راغلي او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه ونو داغې نه مخکې پېښور ته، سوات ته او ټکسلا ته چې دی نو د تایلینډ چیپ منک هغه بلنه ورکړې شوه، هغه راغلی او سره دا یو ډېر زیات مانکس. د هغې نه پس د کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر هغه ته پرزیډنټ جوګه سیکټور ته وایي نو هغه راغلی او دغه دین علاوه د سریلنکن مانکس او د مختلف نو په دې حق له باندې ډېر زیات کوششونه او زیارونه چې دی نو دا جاری دي. کم ټورسٹ یا وزیٹرز چې راځي نو هغه داغوی یو پروګرام یا هغه ټکسلا میوزیم ته راځي نو هغه پیښه پېښور ته مځي او بیا سوات ته مځي. دا مطلب درې زګونه داغوی خامخا وزیټ کوي. اوس هغه نیره تر هغه ختم شوې ده، اوس پېښور ته وزیټرز دي، اوس مطلب سوات ته مځي.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشر حاجی زید خان وایي کې چې حکومت پر اختیا سیلګری لا ود ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کی. نو موړی زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې به سیمې ته بهر ملکی سیلانیان څنګه راځي.
اول خود دې پکار چې باقاعده پریزرویشن وشي او داغه حفاظت وشي. حکومت څومره هم پالیسیان جوړي هغه صرف د کاغذ د هدف پورې بالکل ټیک ټاک دي، خو په عملی توګه باندې په ګراوند باندې داغه هیڅ آثار نشتی، هیڅ کس سره اقدام نشتی. په موجوده وخت کې کم کاروبار چې دی هغه سیاحت دی هغه دې ودرولی دی، حالانکه د دې د ودرولو هیڅ قسمه سره جواز نه جوړیږي. نو هغه کاروبار دی 15 اگست پورې خو زمونږ ټول سیزن زمونږ کاروبارونه تباه شو. زمونږ په 9 اربو روپو پورې سالانه اوس دغې په مت کې نقصان وشو او زرګونه خلک دغې نه بېروزګاره شو.
خو د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د سانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطه سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بلې کړې دي او هڅه کوي چې د گندارا ټریل د پروژې د پیل نه وړاندې دغه کارونه سرته ورسوي.
د سکم دویش سایټس دی دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سه ولګولې او ډېرې په اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي. د ټورست لپاره نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي. د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پختونخوا نه شروع کوو، جولیان سایټ دا، بمالا سایټ دا، بیا د خورازی هند میوزیم دا، بیا پېښور دا، پېښور میوزیم، ګورګټره دا، په خیبر ډسټرکټ کې شپول استوپا دا، دلته نه بیا بزو مردان ته مردان کې تخت بے ورلد هیریټیج سایټ دا، او بیا جمال گڑھ سایټ شو، بیا اخیری 2 سایټ سکم دی غپا سوات کې دی.
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د ګندارا یو شمیر لرغونی اثر د ورکیدو د خطر سره مخ دي. په 2001 کال کې په سواد کې ترهګرو د جناباد تاریخي مجسمه ونړوله، او دغه شان روان کال د مردان په تختبای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د موندلو نو وروستو ړنګ کړه.
خبر کم مزار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زاننو لمو دو دلت دمین بادشاہی باد آرمان سیالی باد ند مین سویل نب کی سشک حکوما نب کی دردو نب پیون نب کی زخم قدر پرلو اخترو او میلو ودان ساتلے اوتر کلو ظلمو شن خالو پسینوں کے ساتھ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د شاهین بنیری جوړل شوی تفصیلی راپور مو اوریدو چې د ګندارا ټریل پاړه باندې یا په خیبر پښتونخوا کې د مذهبي سلګرۍ پاړه باندې اوس تاسو پام یو بلې ونې د خبرونه تر راګرځو. تاندې هیلې خبرونه هر اونۍ زموږ همکار فرخندا ست تاسو د پاره برابرۍ په دې کې بیلابیل میرمنو سره خبرې کیږي. نن په دې خبرونه کې خزو د پاره په وړیا قانوني مرستو باندې خبرې شوې دي. د دې خبرونه کوربه فرخنده صد مرادی چې وورو. تاندی هلی
تاندی هلی
په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په مختلفو مقدمو کې خزو ته د قانوني مرستو ورکولو او په دې اړه په یو جوړ شوي قانون خبرې اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د وړیا قانوني مرستو یا فری لیگل ایډ په نوم یو قانون منظور کړ. د دغه قانون مقصد دا دی چې حکومت په هغو ښځو ته قانوني مرستې ورکوي چې پکې د وکیل نیولو او عدالتي کاروایي خرچې شامل دي. دا قانوني مرستې به له هغو ښځو سره کیږي چې د پیسو د نشتوالي له وجې په عدالتونو کې مقدمې ته ځنډ ښکار دي. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو او قانوني چارو د قائمه کمیټې غړي محمد عبدالسلام مشال ریډیو ته وویل د دغه قانون مقصد بې وسلو ښځو سره قانوني مرستې کول دي.
کم زنانه چې هغه خپل وکیل نشي پورت کولی یا د هغې کمزوري وي نو هغې ته به سرکاري طور باندې څه وکیل وغیره به ورته پرووایډ کېږي. داسې کمیټمنټ کې دغه ډسکس شوي دغه ایشو.
د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي زینت بیبي چې د خیر خیګړې او د ښځو د چارو د سټینډینګ کمیټې غړي هم ده وایي دا قانوني مرسته یا لیګل ایډ به په لومړۍ مرحله کې د صوبې په کرایسس مرکزونو کې ژوند کوونکو ښځو ته ورکول کیږي. د دغه قانوني مرستو په اړه زینت بیبي وایي
لیګل ایډ چې دی ډېرې ښځې په کې دا چې کورونو نه لکه چا سره دغه کنه نظم کوم کو دا پرابلم یې چې راغوندان سره سودا چې کسی می سره راغلی کنه هغه چې بیا هغه لکه محفوظ نه نه هغه راغلی کورونه پریخي او راغلی نو هغه شی زونه کې موږ غواړو چې لکه دغه کې هله کوم مکمل لکه دای شو زتا سم سیول سوسایټي چې لکه هغه دا کړو نو یې دغه درې سالو پرابلم لا کولی چې لکه دا یې بس د خوراک او دا ول ورکی او نور ول نه ورکی تاسو په دې کارو کې لکه کنه لکه چې کوم دا سيزر نه مني چې او موږ دا نه ورکو یې کوم څه وی چې نه نه دا څه دغه نشته او دا ولکه یو لنې شو کوي که ولکه هغه شو چې له موږ سي ام دم وایي چې کرایز سنټر زموږ حالات ښه نه دي. تاسو په دې باندې خپل اکشن والے ځکه چې موږ سوزل سیکرټری صاحب ته وویل لکه لږې چې نه دا څه پرابلم نشته او موږ غیره وخت غیره وخت مو
زینت بیبی دا هم وایي د صوبې په کرایسیس مرکزونو کې ښځې ډېرې مسلې لري او یوازې قانوني مرستې یا لیګل ایډ ورکولو سره به د دوی مسلې په پوره توګه هوارې نه شي. نو ځکه دوی کوشش کوي چې د دغو ښځو د روزګار لپاره هم په اسمبلۍ کې خپل غږ پورته کړي.
ماحول کې روانې دي که نه زمونږ سرحد کې پورا تلی او لکه مردان کې زمونږ ډېر دغه لکه دغه ډېر پرابلم دي که نه او زمونږ احتباد کې چې نن هغه لږ د دې نه بدل دي زمونږ په دې باندې اوس کار شروع کړی دی خو هغوی سره چې دی زمونږ یو دوه پروګرام کړي وو سیول سوسایټي سره که نه نو هغوی دا ایشو ریس کړي وو چې هغوی ته لکه مسالې روانې دي نو د هغوی د رهایش لکه چې دی نو هغه هم دغه دی هغه لکه داسې د هغوی دا سنټر یې داسې وي چې لکه سب جیل غونډه دي نو چې تاسو په دې باندې کار وکړئ د هغوی له لیګل ایډ چې وي او د هغوی د صحت چې کوم سهولتونه دي د دې لپاره کار وکړئ بیا هغوی لکه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې دی د دې په تھرو باندې لکه تاسو لکه هغوی چې هغوی ته صرف د خوراک او د رهایش سہولت له حکومت ورکی او نور ول نه ورکی نو تاسو په دې باندې خبر اوسه ته کنه او زموږ اوس په دې ریشي وبته کې کوم د کمیټې میټینګ شوه او هغه کوم له کدای شو ریس کړه او چې موږ وته چې کرایسیس سنټر کې لکه سیول سوسایټي دې لګیا راځي زموږ کرایسیس سنټر څنګه نه تاسو د هغه باندې کار وکړي چې لکه د دې څه مسایل دي هغه راوغواړي کنه د هغه چې کوم هغه چې کوم بندې چلی لکه حکومتی سطح مردان مرگر نور در احتباد نور سیول سوسائٹی دا خبر رہو چکے مین خبر لگا احتباد مردان کو پیخبر لگا خری لگو دوی باندې کار روان دی خو لکه مکمل شوی دا چې صدقه نه دا غیر غاړم ته لکه مکمل دا چې صدقه نه راغلی جواب را ایشو موږ کدی هر شوی سټینډینګ کمیټه کې جوړ کړو چې تاسو کم از کم غیر لیګل ایډ ورکې دا غیر صحت سہولت چې سي دی لکه او بنظیر انکم سپورټ پروګرام سره دا کې چې څنګه زه خو یې پیسې ورکې چې یوازې دا خو نه چې بس باندې روډه خوري او دا کنه رهایش دی بس لکه څنګه سره په دغه باندې لګیا یو کار کوو مثلا فاکټر لو غره کې
په پېښور کې وکیله ثنا گلزار وایي د صوبې عدالتونو ته داسې ډېرې ښځې ورځي چې د پیسو د نشتوالي او قانوني مرستو بغیر یې مقدمې په کلونو ځنډېږي.
چونکه ما چې کله خپل لایسنس واغشتو کله زه فیلډ ته راغلم نو ما خپل سټارټ د فری لیګل ایډ نه اغشتو. د هغې مین وجه دا وه چې په زیاته تر داسې فیملیز دي داسې فیملی کیسز دي او داسې فیمیلز دي چې هغې مطلب رپورٹ خو کی یا چې هغې ته څه مسله یا نور داسې څه ایشو وي خو عدالت هغې صرف او صرف د دې وجې نه راځي چې هغې وایي چې د وکیلانو فیسونه زیات دي او بالکل همداسې ده چې لکه کم نه کم فیس چې دلته دی د فیملی کیس نو هغه 30-40,000 روپۍ مطلب د یو ډېر جونیئر وکیل فیس چې کم دی 30-40,000 روپۍ دی نو هر فیملی نشي افورډ کولی یا هر فیمیل نشي افورډ کولی. نو زه وایم چې دې سره به څومره چې فیملی ایشوز دي یا څومره زموږ زنانه دي هغوی ته څه مسله وي یا ډومیسټک وایلنس شو یا خلا شوه یا نور هم داسې څه قسمه مسلې شوې نو د دې فری لیګل ایډ د وجه چې کم دی نو هغوی به عدالت ته په اسانۍ سره راتلی شي او په اسانۍ سره به هغوی خپله مسله هلته چې کم دی د هغوی سولف کیږي.
ثنا گلزار د هم وایي د زیاترو جنکو ودونه د اتلسو کالونو په کم عمرۍ کې وشي او وروسته د کورنۍ او شخړو له وجې چې عدالتونو ته ځي نو شناختی کارډونه یا نور قانوني اسناد نه لري.
په قانون کې دا خبره ده چې د الګ چې کم د واده عمر دی نو هغه به 18 کال وي او د جنې چې کم د واده عمر دی نو هغه 18 کال وي. چونکې تاسو هم پته ده موږ هم پته ده ټولو خلکو ته پته ده چې په 18 کالو کې د یو جنې یا د یو الګ شناختی کارډ نه یې جوړ نو چې یو الګ یا یو جنې شناختی کارډ اسپیشلی د جنې یو شناختی کارډ نه یې جوړ هغه سبا په نکاح نامه کې خپل ساین کوي یا خپل نکاح نامه دغه کوي نو هغه د پاره اوس چې کم دی نو موږ لګیو څومره سیول سوسایټیز والو چې څومره این جی اوز والو نو زموږ ګورمنټ دا ریکوست دا او چې موږ ورته وی چې د الګ د واده عمر چې کم دی هغه اتل لس کال دی نو تاسو مهرباني وکړئ د جینې د واده عمر هم تاسو اتل لس کال کې چې کم از کم د هغه شناختی کارت کم از کم هغه جوړیږي هغه اوس لګیا دی باندې هغه خبرې کوي لګیا دی خو فل هل هغه دا خبره رد کړې ده فل هل کې هغه څه عمل درآمد نه دی کړی خو زموږ هغه ریکویسٹ امدا چونکہ په پنجاب کې چې کم دی د الګ او د جینې د دوانو د واده عمر چې کم دی نو هغه اصل لس کال دی په خیبر پختونخوا کې نو د الګ عمر د واده هغه اصل لس او د جینې چې کم دی نو هغه شپاړس کال دی لغې چې کم دغه دی نو هغه دا دی چې پهلا به چې کم مولوی دی انتا پړو کړی دا د الګ او د جینې پیرنټس چې کم دی او په هغه نامه کې شامل چې کم داغي گواهان دي او د اغي چې کم لوئر دي نو د اغي د پاره نو جرمانه هم ده د اغي د پاره 1 ایئر کېد دي او د دین علاوه نو هغه چې کم مولوی صاحب دي د اغي سره د اغي چې کم دوه گواهان دي اغي سره د جنې پیرنټ سره دا ټول چې دا کیس رپورت شي چې آیا په یو ځای کې د یو جنې عمر د 14 کالو نه کم دي یا داغي د واده عمر نه دي او د اغي چې واده کیږي لګیا نکاح کیږي نو هغه جرمانه هم ده او یو کال د اغي کېد دي
په خیبر پختونخوا کې د خوځ د حقونو خوندي ساتلو د کارکونکو غیر سرکاري ادارې خویند کورمشره مریم بی وای دا یو ښه ګام دی خو باید چې په دې اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي او حکومت هم د دغه بل د منظورېدو وروسته د دې عملي کولو ته زیات پام وکړي
او دې کې دا خبره ده چې یو کوم اقدام کړی دی اخ اقدام دی او چې کومه خزې ته نه फायदा او سی کوم از کوم رای خو ته نه फायदा اخلي کنه کومه خزې फायदा ته نه شي رسې څنګه تاسو خبر وکړه هغه هم دا چې کومه خزې ته نه फायदा اخلي نو هغه هغه ته وګوري نو هغه کې هم اعتماد راځي خو چې دا مسلې چې کومې دي داخې طریقې سره حل کیږي او چې دې مسلو نه لکه چې کوم خلق دې بدې باندې کار کوي چې هغه دې په هغه نو خپل کې کوم دغه دې کنه زموږ خپل د پښتنو رسم او رواج دي کنه هغه مطابق چې دا داسې ونشي چې داسې ونشي چې خځې لکه زموږ خو معاشره کې خو تاسو پته ده په وړې وړې خبر باندې خځې د خځو مړی کیږي کنه دا د خځو زمي چې لکه شیلټر ورته نه دا یو ځل هغه ته لاړ شي نو بیا خپل سوسایټي بیخي نه مقبلي نو دا لیګل ایډ خو زما په نظر ښه اقدام دی خو د دې اقدام امپلیمنټیشن چې دی دا به څنګه امپلیمنټ کړي دا ډېر ضروري دی چې دې ته ډېر توجه ورکړي شي او دا توجه داسې ده چې هغه باندې داسې پوهه چې خلکو د پوهه یې زموږ کلچر زموږ تهذیب هغه باندې ته پوهېږي چې ښځو ته زیات نور زیات تکلیفونه زیات نه شي ورسره چې څنګه ما وایي چې هغه زنانه چې یا تاسو خبر وکړه دا بالکل صحیح خبره ده چې هغه زنانه دي هغه به تینه څنګه فایده اخلي هغې ته خو د کور نه بهر د تلو اجازه هم نه خو د دې دا مطلب نه دی چې قانون دې نه پاس کېږي او داسې اقدامات نه کېږي ځکه چې ورو ورو پوهه هم راځي لګیا ده تعلیم هم زیاتېږي او چې دا زموږ لوکل ګورمنټ سیستم دی که نه چې کوم الیکشن شوی دی کوم لیډران دي هغه بله لاره نشته هغه به د زنانو مسایل ته خامخا غوږ دي مسایل نه بغیر زمونږ د معاشرې ترقي بېخي هغې کې به تیاروي نو دې نه بله لاره شته یې نه خو چې څنګه ما تاسو ته وایي چې دا کومې طریقې سره به امپلیمنټ کوي کومې طریقې سره به لکه اپلای کوي که نه هغه ډېره ضروري ده چې هغه پوهه خلکو وي چې د چا تجربه وي چې څوک پوهېږي نو چې هغه دا فیصلې کوي داسې نه وي چې مطلب یو قانون جوړ شو قانون چې دی هغې د پاره ډېر زیات ضروري او بزنس په کاري نور پروسیجرل دغه په کاري که نه کسان په کاري نو اقدام خو ښه دی
تاندې هیلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرسټ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی
سې پټی وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تی دی
زه باګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.